سمغه غلا زده رادیو ناوري وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې دوستانو زاج ملند او زمانور همکاران مو هر کله کو په روانه خبرونه کې به مو د ولسمشر اشرف غنی او د اجرائیه رئیس عبدالله د ورستۍ لیدنې له نتایجو خبر کو نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کو ناجیه صفه د افغانستان اړوند خبرونه دروري
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی او رایې تمه ده چې د ملي وحدت د حکومت رهبرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل په هدف راتلونکي اونۍ 15مه او وروستۍ ناسته ترسره شي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال په ولسمشر غنی توند انتقادونه کړي او له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره څو بیلابیل کمیسیونونه ګمارل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي تمه ده چې د ملي وحدت د حکومت رهبرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل په هدف راتلونکي اونۍ 15مه او وروستۍ ناسته ترسره شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید مایسم نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است که هفته پیش روی هم درخته
دی وایي تمه ده چې راتلونکي اونۍ هم د ملي وحدت حکومت رهبران خپل منځو کې ناسته ولري او د دواړو رهبرانو ترمنځ په پاتې ژمنو او هغه ژمني چې دوی خلکو ته ورکړي په هغو مسایلو بحث وکړي
او تبادله نظر صورت وي.
نوموړي وویل چې د تېرې ورځې په پخام هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله ترمنځ ناسته ترسره شوې ده. د ښاغلي میسم په وینا ملي مشارکت عادلانه استازیتوب د شایسته سالارۍ موضوع د حکومت د اصلاحاتو پروګرامونو لپاره د حکومت د رهبرانو ژمنتیا دوه ګونی چلن نه ډډه کول او د حکومت په ټولو پرېکړو کې د اجرائیه رئیس حضور هغه مسایل و چې د ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ پرې بحثونه شوي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په حکومت کې هیڅ ډول کاري صلاحیت نه لري او ولسمشر د هغه ټول واکونه ورنه ځانته کړي. په هغه ویډیو کې چې د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال د دفتر د رئیس عنایت الله بابر فرهمن رسمي فیسبوک پاڼه کې نن خبره شوې لیدل کېږي چې جنرال عبدالرشید دوستم په ولسمشر غنی تون انتقادونه کوي او وایي چې ولسمشر غنی د هغه په کړنو باور نه لري او ترې ملاتړ نه کوي. په تیرو کې هم د جمهوری ریاست لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د حکومت پکړنو انتقادونه کړي خو تر اوسه د افغانستان د جمهوری ریاست دفتر د ښاغلي دوستم د دغه سرګندونو په اړه سند ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره څو بیلابیل کمیسیونونه ګمارل دي. په پیښور کې د افغانستان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی تیر ماښام د افغان کډوالو له استازیو سره کتلي او د هغوی د ستونزو له واردو وروسته د دستور ورکړی.
رئیس جمهور پریکړه وکړه چې په څلور دېرش ولایتونو کې کډوالو ته ځمکې او شهرتونه جوړېږي. دوی عاجله د $12 میلیون مرسته اعلان کړه چې دا به په کابل کې په نوي ښار کې به دوی ته یو کوچنی ښارګوټی جوړوي. په مختلفو برخو کې لازم هدایتونه ورکړل.
د پریکړه په داسې حال کې کېږي چې د یو شمېر راپورونو په اساس په دې وروستیو کې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کېږي او یو شمېر مدني فعالان افغان حکومت په پټو معاملو تورنوي او ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید لویه جرګه په ټاکلي وخت راوغوړي. د مدني ټولنو په استازیتوب ځوان مدني فعال عطاالله حیران نن خبریالانو ته وویل چې د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او نور دا حالت خلکو ته د زغم وړ نه دی.
دلته زموږ ولس قرباني ورکي او موږ دا حالات موږ ته نور د زغمل وړ نه دي. زموږ د ملي اردو سرتیرو ته د خوراک چین ورسیږي او دوی په ارک په دې بوختي دا زما ستاسو د امنیت ستاسو د وزارت ستاسو د ازما ما ته وخت راکاو زما دا غوښتنه ومنه زما دا ومنه نور د ولس هغه زغم تر هدا پای ته رسیدلی.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه وري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو چې په سیمه کې د سولې د ټینګښت مخه نیسي پټنځایونه له منځه یوسي. جان کیری پرون وویل پاکستان په وروستیو میاشتو کې له ځینو پرمختګونو سره سره دې ته اړتیا لري چې د هغو سختریزو په وړاندې چې د خاورې دننه یې پټ دي جدي مبارزه وکړي. کیری دا څرګندونې له هند څخه د کتنې په دوهمه ورځ وکړې او زیاته کړې چې پاکستان باید د حقاني شبکې او لشکر طیبه په څیر ډلو باندې فشارونه زیات کړي.
It is clear that Pakistan has work to do in order to
دوی دا واضح ده چې پاکستان باید پر دې کار وکړي او په دې هیواد کې پر هغه ډلو چې په تروریستي فعالیتونو کې شکل دي ډیر فشار راولي او دوی هم باید له موږ سره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات د پاکستان د استخباراتو اداره د حقانی شبکې په ملاتړ تورنوي. د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې چې حقانی شبکه ډیره ده پوځي عملیات پیل کړي دي. ازبکستان نن له پخوانی شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 15مه کلیزه لمانځي. دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د ازبکستان خلک د ولسمشر اسلام کریموف د روغتیا او دا چې څوک به تر هغه وروسته د یوه چارې سنبالوي اندېښنه لري. د ازبکستان حکومت د اګست پر 28مه نېټه د اسلام کریموف د روغتیا په اړه خبر ورکړ چې د یوې سختې ناروغۍ له کبله بستر دی. تر هغه وروسته په رسمي ډول د ولسمشر کریموف د روغتیا وضعیت په اړه څه نه دی ویل شوی. خود داسې اوازې خپرېږي چې د کریموف د ځایناستې په اړه په هغه هېواد کې په پټه هڅې روانې دي. له پخواني شوروي اتحاد څخه د ازبکستان د خپلواکۍ رئیس اسلام کریموف یوازینی کس و چې د هغه هېواد مشري یې کوله. ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې نوموړی د اګست پر 9مه نېټه مړ شوی دی. خو د اګست پر 1 د ولسمشر کشرې لور لولا کریموا پر انسټاګرام خپل پیغام شوی و او ویلي و چې پلار یې لا هم ژوندی دی او د دې په خبره شایي بېرته روغ سي. له وړاندې پلان شوی و چې ولسمشر کریموف به د ازبکستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت په تاشکند کې په یو کنسرت کې برخه واخلي، خو اوس هغه کنسرت لغوه شوی او نور هغه پروګرامونه هم چې په همدې مناسبت پلان شوي وو ځنډېدلي دي. یو روسي ډیپلومات ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو د ایران د اټومي موافقې په برخه کې د ژمنو خپله برخه پوره کړې، خو وایي د ایران په وړاندې د دوی یو اړخیز بندیزونه لا هم پر ځای دي او هغه د ایران لپاره لوی خنډونه جوړ کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون ایران ته په خپل سفر کې د ایتارتاس خبري اژانس ته وویل چې امریکا خپلې هغه ژمنې چې تیر کال یې له ایران سره په اټومي موافقتنامې کې کړې وې عملي کړې دي، خو وایي تر هغه ډېر کار یې نه دی کړی. دریاب کو خبره ټول هغه یو ورخیز بندیزونه چې تر اټومي موافقه د مخه د امریکا لخوا پر ایران د ګول سیوه پر ځای پاتې دي. د وای دغه تحریمونو لمخې د ایران هر معاملات چې په ډالر وکړي باید د امریکا لخوا تصدیق شي او کېدای شي هر وخت وځندول شي. ریاب کو ته هم وایي چې د اکثرو نړیوالو بندیزونو لری کېدو سره سره ډېری آسیایي او اروپایي شرکتونه له ایران سره د خپل معاملو په برخه کې له احتیاطه کار اخلي. او د امریکا د ولسمشر لپاره د جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ یو ځل بیا د کډوالو په وړاندې خپل لنجمن دریز ټینګار وکړ. له اونۍ رئیس ویل کېدل چې نوموړی به د کډوالو په وړاندې خپل دریز نرم کړي، خو د پرون بیا خپل کلک اراده څرګنده کړې چې له متحده ایالاتو به بهرنیان لرې وساتي. ترامپ پرون ویل چې د ایستلو یو ځواک به جوړ کړي څو هغه کسان چې په غیر قانوني توګه د متحده ایالاتو خاورې ته داخلېږي بېرته خپلو هېوادونو ته واستوي او هم به د سوریې او لیبیا په څېر د یو شمېر هېوادونو اتباعو ته ویزې ورنه کړي. ترامپ ویل چې له مکسیکو سره په پوله به د یو دیوال پر جوړېدو یو دیوال جوړ سي او ویل چې لګښت به مکسیکو ورکوي.
We will build a great wall along the southern border.
دوی موږ به په خپل جنوبي سرحدونو کې یو لوی دیوال جوړ کړو او مکسیکو به لګښت ورکړي. موږ به په جنوبي سرحدونو کې د یو کلاک لوړ او ښکلی دیوال د جوړېدو کار پیل کړو. خود مکسیکو ولسمشر ویل چې د پرون ډونالد ترامپ ته ویلي چې هیواد به هیڅ کلام د دغه امنیتي موانع لګښت ور نه کړي. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه واوري او ری خبرونه مو واوریدل. کولای شي چې تفصیلي زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې وګورئ. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې ولسمشر او اجرایی رئیس تیر ماښام د څلورم ځل لپاره یو بل سره لیدلی او د یو شمېر مسلو په اړه یې له یو بل سره خبرې کړې دي. دا چې په دې خبرو اترو کې کوم مسایل څېړل شوي دي په اړه به یې رپورټ ولرو. د هلمند خلک وایي حکومت د هلمند وژغوري یا د جواب ورکړي.
سنگین کجکی ناوا ندالی گرمسیل خانشین گریش ولسوالی او د لشکرګاه شار تر سخت امنیتی تهدید لاندې دی.
دا خلکو دا یوې اعتراضیا غونډې حال بدر کړو او له دې به مو خبر کو چې په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل وایي ولسمشر په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو لپاره یو شمیر پریکړې کړې دي.
رئیس جمهور پریکړه وکړه چې ټولو څلور دېرش ولایتونو کې به کډوالو ته ځمکې او شهرکونه جوړېږي. دوی عاجله د دولس میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه چې دا به کابل کې په نوي ښار کې به دوی ته یو کوچنی ښارګوټی جوړوي.
دا شخړې او سولې په انسټیټیوټ کې څېړونکی حکمت الله عظیمی به په دې وغږوو چې دا ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ روانې خبرې اترې په کومو مسلو دي او د دوی ترمنځ شته اختلافات څومره جدي او څومره هواریدونکي دي. دا به مو واورئ چې په فراه ولایت کې نن د روغتیایي علومو په انسټیټیوټ کې د کانکور ازموینه اخیستل شوې ده. د افغانستان د هوایي دفاع له پوهنتون څخه 159 نوي افسران فارغ شوي دي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو، راسره اوسئ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اورېدلی شي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې ولسمشر او اجرائیه رئیس تېر ماښام د څلورم ځل لپاره له یو بل سره لیدلي او د یو شمېر مسایلو په اړه یې له یو بل سره خبرې کړې دي. د اجرائیه ریاست یو ویاند امید مسم ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ په 15مه ناسته راتلونکې اونۍ جوړه شي چې دا به د اختلافاتو د پای وروستۍ لیدنه وي. دا چې کوم مسایل د ناستو کې څېړل شوي، زموږ همکار اجمل تورمان همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی، نور معلومات له دا ورو مهرباني وکړئ تورمان صاحب.
بله انسب، تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان حکومت دواړه مشرانو د چهارشنبه په ماښام له یو بل سره لیدلي او د اختلاف وړ یو شمېر موضوعات په اړه یې سره خبرې کړې دي. د جای ریاست یو ویان امید منسم ازادۍ رادیو ته وویل چې په دغو خبرو کې د سیاسي تفاهم لیکم له مخې پر تعیناتو، د مشورې په اصولو، ملي مشارکت، عادلانه استازیتوب، شایسته سالاری، د حکومت اصلاحي پروګرامونو ته صداقت او ژمنه، او د دوګونی برخورد د پرهیز پاړه بحث او خبرې شوې دي. خغلی میسم د غشان ازادي رادیو ته وویل چې راتلونکي او 15مه لیدنه به د دواړو مشرانو ترمنځ راتلونکي اونۍ تر سره شي، چې د خبره د اختلافونو د پای په لړ کې به د دواړو مشرانو ولسمشر او اجرائیه رئیس ورسته لیدنه وي.
قرار است کې هفته پیشروی هم دو رهبر میان هم نشست داشته باشند و به کم اوریده کې مرتبط به تعهدات که میان دو رهبر و تعهدات مشترک دو رهبر به مردم افغانستان سپرده بودند، پیرامون از او بحث ها و تبادل نظر صورت بگیرد. به احتمال زیاد شست آخری باشد.
انسب، د یادونه ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمن د اختلافونو د ختمولو په هدف د غونډې چې څموده مخ کې د اختلافونو رسنی شول، په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم ګلیتا خوله پرانیستي او ویلي دي چې هیڅ ډول کاري صلاحیت نه لري او ولسمشر هغه ریزان ته کړی دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، په هغه ویډیو کې چې نن د خغلی دوستم د دفتر د رئیس عنایت الله فرحمن په فیسبوک پاڼه کې خبره شوې راغلی چې د ولسمشر مرستیال ولسمشر په هغه کړنو ویلي چې ولسمشر په هغه کړنو باور نه لري او ملاتړ هم ترې نه کوي. خاغلی دوستم په دغه ویډیو کې خپل پلویانو ته په خطاب کې ویلي چې څرګند پریکړه تر دغه لوبي ډیره ښه ده او اړتیا ده چې دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. خاغلی دوستم په دغه ویډیو کلیپ کې دا هم ویلي چې نور نه ویلي خبرې هم لري. ارګ تر اوسه پرې په دې اړه څه نه دی ویلي. تر اجرائیه رئیس وروسته ښایي له خاغلی غنی نه د ده د مرستیال ګلومانو او د څرګندونې پریکړې خبرې خلکو ته نوې اندېښنې پیدا کړې وي چې په وړاندې به یې د ارګ غبرګون ځواب ووایي. بله انسب،
ډېره زیاته مننه کوو تورمان صاحب له تاسو څخه. موږ سره د جنگ د سولې او شخړې وبخې د انسټیټیوټ څېړونکي حکمت الله عظیمی د تلیفون په تماس کړي. عظیمی صاحب، خدای دې وکړي چې د تاسو د دغې ادارې نوم ما سم اخیستی وي. درته هرکلی وایو، مننه درنه کوو چې موږ ته مو وخت راکړ. په داسې حال کې چې افغانستان له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخ دی او دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې تودې جګړې روانې دي، په کابل کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د دغه وروستیو اختلافاتو دلایل تاسو په څه کې وینئ؟
ډېره مننه سلامت سیان صاحب. دا خو یو خو هغه څه په میډیا کې ظاهریږي چې د سیاسي تفاهم نامې کم اصولو باندې مثلا دغه عمل نه کېږي، یا کم څه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله پر هغې باندې هوکړه کړې وه هغه په دا دوه کاله کې ونه سوله، او د وحدت ملي حکومت دوره دوه کم په قرارداد کې شوې، د هغه مخ په ختمېدو ده دغه ستونزې را ولاړې سولې. مثلا اجرائیه ریاست دا وایي چې په دې کې موږ د لویې جرګې راغوښتل وه د تذکرو د الکترونیکي تذکرو ویشل وه، ځینې نور مسایل چې په هغه کې باندې په انتخاباتو کمیشن کې اصلاحات وو دا نه دي شوي. مګر زه فکر کوم دا مخکې نه مخکې معلومېدل چې دا ډېر ستونزمن دي چې اوسي، کوم چې د لویې جرګې برگزاري ډېره ستونزمن دغه ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني د وخت نه په دې پوهېدله. زما په فکر باندې د دې اختلافاتو اساسي مسله دا ده چې اوس وخت ډېر دوه کاله پاتې دی، دوه کاله تیر شو او د اختر نه وروسته داسې ګونګوسي دي چې ډېرې مظاهرې به وي، او د دولت د وحدت ملي د حکومت دغه لجیتمسي یا د دوی مشروعیت په تر سوال لاندې راځي. نو هره ډله غواړي چې یو نو سیاسي دغه ولري نفوذ ولري او روابط د هغه خلکو سره چې ځینې خفه وي، مثلا ډاکټر صاحب عبدالله څخه جامعت ډېر خفه و، نو دوی غواړي چې اوس خپل ځان جامعت ته بېرته ورنږدې کړي او هغه نفوذ اشخاصو ته چې په جامعت کې یا نور جهادي رهبران دي ځان ته ورنږدې کړي، چې تاسې د ډاکټر صاحب اشرف غني څخه یوازې دغه نه لرئ ګیله نه لرئ، زم ستاسې په ډول باندې ما خپل دا د آواز پورته کړي. یو دا دوم دا دی په داسې اساس شرایطو کې چې مثلا جنگ په څو ولایتو کې روان دی، دا څو دغه لري څو عوامل یا مثلا کانسیکوینسز درلودلی شي. یو خو دا دی چې دا زموږ د هغه پیاوړو او غښتلو او هغه کارمن ځواکونو چې په جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي د هغوی په رویه باندې ډېر پات تاثیر کوي. دوم دا دی طالبان حتی په خپلو منځو کې داسې روایي که چیرې د وحدت ملي دوه مشران په خپلو چوکیو نه سره جوړیږي، نو که موږ ته د سولې کوم دغه کوي وړاندیز کوي، نو دوی به موږ ته په کومو چوکیو باندې دغسي. نو دا اختلاف هم په جنګ کې ډېر رول لري او هم په سوله کې رول لري. او دغه دریم بود چې دی هغه په نړیواله دغه کې دی، د افغانستان کوم ایمیج کوم انځور چې دی هغه نړیواله تم داسې ډېر بد ښیي چې خدای مکړه افغانان په خپلو کې سره نه دي جوړ، سیاسي سره جوړ، اول ته جګړه هم روان. او دا په عیني وخت کې دا هم ښیي چې افغانستان ډیموکراسي تر اوسه ډېره نازکه ده، او په عیني وخت کې نړیوالې ټولنې د پاتې کېدلو دپاره یو نوی ضرورت لیدل کېږي چې که داسې حالت روان وي باید نړیوال یو نوی مداخله په افغانستان کې خپله اوږده کړي. نو زه فکر کوم د دغه حالاتو څخه د راایستلو لپاره د مشران باید دواړه مشران د وحدت ملي سره کښېني، او دا یو لانګ ټرم یا تقریبا
دا راته وایي چې د جنرال صاحب دوستم شکایتونه هم پورته شوي دي، او دا اوس تاسو د موږ د خبریال په رپورټ کې خیا اورېدلی چې هغه هم ګیله من دی. د ښاغلي دوستم ګیلې او شکایتونه په څه کې دي؟ ځکه چې هغه خو په اصطلاح د همدغه ټیم چې ولسمشر دی، د ولسمشر ورڅخه راغلی دی، د دې ټیم ملګری و. د ده د اختلافاتو دلیل څه کېدلی شي د یادې شکایتونو؟
ګوره د جنرال صاحب دوستم د رئیس جمهور اشرف غنی ته د لومړي معاون په صفت باندې چې کله په ټیټ کې مو د ده رول په هغه وخت کې ډېر لیدل کېده، یو ډېر تقاضا کېدله چې مثلا کله دغه وحدت ملي فارمول نه وای راغلی، کله چې ډاکټر صاحب عبدالله رالی نو بیا دی په دولت کې د دوهم قوي شخص په حیث باندې دی. کوم چې دا ډاکټر جنرال صاحب دوستم ته د منلو وړ نه ده. او هم دا دی تاسو په جنرال صاحب دوستم په کابل کې نو اکثر وخت یا د خارج نه د باندې یو صحیح مشکلات په دغه باندې، بیا هم په شمال کې تر څو پورې دغه نظامي عملیات وکړي. او بل د دې اساسي ګیله دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله ټیم ته تندرست واک ورکولو چې د ډاکټر صاحب اشرف غني ټیم چې د واک ورکول شو. نو د جنرال صاحب دوستم ټیم ده هغوی ته هغه واک ور نه کولی شو، لا په یو به یو ډول ویل کېږي چې د واک ولاړی و دغه ته و ډاکټر صاحب عبدالله ته. نو دغه یو غټه ستونزه ده. او بل تاسو وګورئ دوی دا شکایت کوي چې زموږ سهم په دغه کې کابینه کې او یا مثلا په سفارتخانو کې دا ډېر کم دی. نو د دې ستونزه دلته ده. او بیا داسې هم ګونګسې وي چې شاید امکان دی واوسېږي چې د ډاکټر صاحب اشرف غني پوسټ چاوي ریاست پوسټ د دوه کالو نه وروسته د لغو شي او د لومړی معاون چې ورئیس جمهور ته ډاکټر اشرف جنرال صاحب دوستم ته یو بل موقف ورکولی شي. خو زه فکر کوم دا امکان نه دی لري. نو د دې ستونزه په ډاګه کې ده.
ډیر زیاته مننه کوو ښاغلی زمي کور مو ودان دوستانو. د سولې او شخړې په انسټیټیوټ کې څېړونکی حکمت الله زمي و چې د حکومت دننه د لوړپوړو مشرانو ترمنځ په وروستیو ناندرو او له یو بل څخه په شکایتونو خپل نظر څرګندوه. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان له هوایي پانتون څخه نن 159 افسران فارغ شول. د دفاع وزارت چارواکي وایي له 2001 میلادي کال راهیسې دا دوهم ځل دی چې له دې پانتون څخه د دوهم بریدمل پر رتبه نوي افسران فارغيږي. خان محمد سین له کابل تفصیل لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د هیواد له استقلال د خاورې له تمامیت او ثبات څخه د لازمې دفاع په خاطر هڅې تیزی شوي چې افغان هوایي ځواک د تخنیک مسلک او کادرونو لپاره پر ځان بسیا شي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال اقبال علي دا خبرې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان له هوایي پوانتون څخه د 159 نوي افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړې.
دشمنان عزیز سرزمین با پلان‌های استخباراتی
د دې خوري دښمنانو د خپل سیمایزو بازارانو له استخباراتي پلانونو سره افغانستان تر نه وتی، خو په دې نه پوهیږي افغان اتل ځواکونه یې پر وړاندې ولاړ دي. پر دغه ځوانانو چې نن په دغه لوی کورنۍ کې شامل شوي تاکید کوم چې د دوی شعار باید دا وي چې موږ افغانان یو او په افغانستان کې اوسېږو.
د افغانستان د هوایی پوهنتون مسؤلینو وویل چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې له دغه پوهنتون څخه د نو افسرانو د فراغت دوهمه دوره ده. د هوایی پوهنتون د چارواکو د معلوماتو له مخې فارغ شو نو افسرانو د دې پوهنتون په یوه کلنه آموزشي دوره کې د وسلو، هوایی، راډیوي چارو، د الوتکې د تنې او ماشین او پروازونو درسونه لوستې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو کلونو کې د وسلوالو مخالفینو له پراخو بریدونو سره مخ دی او افغان امنیتي مسؤلینو تل ویلي چې د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي هوایي ځواکونه نه لري. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې ورسره د امریکا او هندوستان لخوا د یو شمېر جنګي الوتکو مرستې شوې دي. د افغانستان له هوایی پوهنتون څخه د نوو افسرانو د فراغت په مراسمو کې په افغانستان کې د میشتو ائتلافي ځواکونو په استازیتوب جنرال ډیوډ هیکس ژمنه وکړه چې د افغان هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره به خپل مرستو ته دوام ورکړي.
You are the future leaders of the Afghan Air Force and the Afghan military.
تاسو د افغان هوایی ځواک او پوز راتلونکي لارښودونکي یاست. ائتلافي ځواکونه او د دوی همکاران د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره تاسو سره اوګه په اوګه ولاړ دي.
د هوایي پوهنتون د نوو فارغ شوو افسرانو څخه حکمت الله وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې محصلینو ته د روزنې پر مهال د عملي کارونو زمینه هم برابر شي. دا هغه غوښتنه ده چې د دې پوهنتون استادان وایي په پام کې نیول شوې ده. د افغانستان د هوایی ځواکونو د قماندانۍ د معلوماتو له مخې د دې پوهنتون بنسټ په 1300 لمریز کال کې د شاه امان الله په واکمنۍ کې کېښودل شوی دی. کارپوهان وایي د افغانستان پر وړاندې د روانې جګړې د مخنیوي لپاره غوره لار د هېواد د هوایی ځواکونو پیاوړتیا ده.
د هلمند خلک وایي حکومت د هلمند وشغوري یاد جواب ورکړي. په لشکرګاه کې سلګونه قومي مشران او مدني فعالیتونو په یو اعتراضي غونډه کې پر حکومت د بې کفایتۍ تور پورې کړ او هغه د ولسونو په ساتنه کې ناتوانه یاد کړ. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی رپورټ اورو چې د خلکو په غږونو پیلېږي.
<تص-> د سکوت او محاصره ولسوالیو یو اوسیدونکي چې لشکرګا ته راغلي دي په یو اعتراضي غونډه کې راټول شوي دي او د حکومت څخه د لشکرګا د محاصرې د ماتولو غوښتنه کوي. په کرزي سټیډیوم کې راټول شوي سلګونه کوي مشران او مدني فعالین یو ور بیا غواړي د مرکزی حکومت څخه ډاډ ترلاسه کړي چې ښار خو به د ولسوالیو په څیر سکوت نه کوي.
سنگین کجا کوي ناوا ندالی ګرمسیل خانشین گریش ولسوالی او د لشکرګاه ښار تر سخت امنیتی تهدید لاندې دی. همدارنګه د 25 ورځو راهیسې د هلمند او کندهار ترمنځ غځېدلې لاره بند او د لشکرګاه د محاصره په حالت کې دی.
دروان میلادی کال د اگست د میاشتې پر درېمه او څلورمه نیټه د وسلوالو د یو شمېر ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د ناوې نادلي او ګرمسیر ولسوالیو ډېرې سیمې سکوت شوې او جګړه د لشکرګاه په څلورو خواوو کې د ښار تر پولو راورسېدله. که څه هم حکومت د لشکرګاه د احتمالي سکوت د مخنیوي لپاره د مرکز او ولایتونو څخه تازدمې سرتېري په ښار کې ځای په ځای کړي دي، خو قومي مشران او مدني فعالین د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لویې لارې تر تړل کېدو وروسته په یوه معاصره ښار کې چې هېڅ خواته د وتلو لار نه لري په تنګ شوي دي او پر حکومت تور پور کوي چې د ناامنیو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. مدني فعال سردار محمد همدرد وایي مرکزي حکومت دي یا هلمند وژغوري یا دي خلکو ته جواب ورکړي.
ای د کابل بیدو ړندو او کڼو مشرانو، که د ضمیر او وجدان په نوم څه پیژنئ، راسئ هلمند ته نجات ورکړئ. آیا ته څنګه حکومت ځان ته وایه چې د خپل اولس ښځې ماشومان سپین ږیرو ساتنه نه شي کولی؟ یا جواب راکړئ یا مو وژغورئ.
کومو مشرانو پر حکومت تور پور کړی چې د ولسونو او سیمو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. په دې غونډه کې د بېځایه سو کورنیو سره د مرستندوی ادارو پر سست کار او فعالیت هم نیوکه وسوه او خلکو د سرویو د ډلو د ډېرېدو تر څنګ د مرستو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. سره له دې چې حکومتي مسؤلینو څو ځله د عمومي لارې د خلاصولو تر څنګ ښار ته په نږدو سیمو کې د پراخه چرنیزو عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړی دی، خو د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي لشکرګاه د زندان بڼه غوره کړې ده او محاصره یې په اوږدېدو ده.
جناب رئیس جمهور، د مور او مېرې چلنج را سره وکړئ. نه اهل مقامونه د رباني مسالې تکړل موږ دی واخیستلو، د ګړنګ غاړې ته دی واچولو. دا اوس ما وضعیت ډېر بد دی. باور وکړئ، د دغه ټیار راځي څخه پر 50% خاورې اجزام تسلط لرم، د 50% څخه لوړ تسلط نه لرم. شهر مې د ماسیرې په حالت کې دی. په ماسیرې په حالت کې هر ورځ شهید شم، د هر ورځ زخمي کېږم. هلمنده یم، پرون د شمال مور د دې ځای کې څپوره ده، پرون د بدخشان مور د دې ځای کې څپوره ده، پرون د ننګرهار مور په دې امید باندې ناست ده چې زوی به مې راشي. نه اهل کسانو د لاسه کارتنان بسته کیږو راستول کیږي. ولې د ژوندې ملت په حساب باندې اواز نه کم پورته؟ آیا دا مې مسلم حق نه دی؟
په هلمند کې دروانو نامنوی لامل د خلکو اقتصاد زیانمن شوی. په ندالی، ناوې، ګرمسیر او مرجی ولسوالیو کې اکثره کروندې او حاصلات په ځمکه پراته دي او د نامنوی او جنګونو له امله نږدې 5000 کورنۍ لشکرګاه او شاوخوا امن سیمو ته کډه شوي دي چې هره ورځ یې سلګونه کسان د مرستندوی ادارو مخ ته په انتظار تېروي. د قومي مشرانو او مدني فعالینو په دې اعتراضي غونډه کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې پکې راغلی و کچیر په حکومت کې د هلمند دروان ناورین په اړه بې تفاوتي پای ته ونه رسیږي، د لشکرګاه محاصره ژر تر ژره ماته نسي او هغه کسان چې دروان حالت پر مست کېدو کې لاس لري مجازات نسي، په لاریونونو او مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو، هلمند.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
دوستانو، زموږ غږ لاسه دی رادیو نوریس. مخ پرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پک نوی اوریدل شي. همدا اوس مو ریپورت تر لاسه کړ د کابل د شرارت په سره چیرچی چی یو ډله، البته یو ټاکل شوی کمیسون غواړي د امیر حبیب الله کلکانی جسد یو اربیا خاورو ته وسپاري. دا یو بل ډل له خوا له اختلافات سره مخ شوی دی. ویل کیږي چې په سیمه کې اخو ډب شوی دی او ډزو غګونه موریدل شوی دی. ابراهیم صافی د ازادي رادیو خبري عالم دا اوس په سیمه کې دی. صافی سردار ته وایي چې په شراره تپی کې یا دغلته چې ټاکل شوی و د امیر حبیب الله کلکانی مړې بیا خاورو ته وسپارل شي، اوس وضعیت څنګه دی او اصلا موضوع څه ده دغلته؟
سلام تاسو او اوریدونکو ته. ان څه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، لومړی د حبیب الله کلکانی او د هغه سره د شپاړه نورو کسانو د جنازې مراسم د کابل د عیدګاه په جومات کې ترسره شول. یو شمېر حکومتي چارواکو د ولسي جرګې یو شمېر غړو په دې کې برخه اخیستې وه. دا هغه ځای څخه د دوی جنازې په سلی ډول یعنی په څو باندې په اوبو باندې راوړل شوې د شراره تپې پورې د شراره کله چې دوی غوښتل هغه تپې ته ولاړ شي او د امیر حبیب الله کلکاني مړی خاورو ته وسپاري. ویل کېږي چې تر ډېره د جنرال دوستم د پلویانو لخوا د دوی مخنیوی وشو، د دواړو خواوو ډزې وشوې. یو کس په دغه اخرت کې ټپي شوی دی. دا معلومه نه ده چې آیا د مرمۍ په وسیله دی ټپي شوی دی او یا که د کمبلې خو ځینې پرې روانې وي. په دغه ځای کې اوس د افغان پولیس او د ملي امنیت ځواکونه او یو شمېر نور ځواکونه په دغه ځای کې دي تر څو د امنیت ولکه په خپل لاس کې واخلي. په سیمه کې ډېر پلویان د امیر حبیب الله کلکاني دلته حضور لري، حتی د یو شمېر کسانو سره چې شخصي لباسونو کې دي د دوی سره ټوپک لیدل کېږي. او نامعلومه نه ده چې مړی به آیا د امیر حبیب الله کلکاني مړی به په همدې صفه کې یعنې د شراره په صفه کې خاورو ته وسپارل شي که نه، دا هغه څه دي چې وروسته به معلوم شي.
ډېره زیاته مننه کوو. موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم په دې موضوع له تاسو حال اخلو. دوستانو، زموږ خبریال ابراهیم صافی و چې ویلې په هغه سیمه کې چې نن پکې د حبیب الله کلکاني مړی بیا خاورو ته سپارل کېده، د دغه موضوع پر سر اختلاف رامنځته شوی دی، د ډزو غږونه اورېدل شوي دي او شخړه شوې ده. وخت له 2:30 اوښتې دي. ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. فریبا ظاهر دروري.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي تمه ده چې د ملي وحدت حکومت رهبرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل په هدف راتلونکې اونۍ 15مه او وروستۍ غونډه وسي. افغان ولسمشر اشرف غني له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره څو بیلابیل کمیسیونونه ګمارلي دي. د غور چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د دغه ولایت دولتيار ولسوالۍ له مربوطاتو څخه 15 مسافر نامعلوم لوري ته بیولي دي. د ترکیه دفاع وزارت د جولای میاشتې د ناکامې کودتا سره د اړیکو په تور د ځمکني او سمندري ځواکونو له لیکو څخه نور 840 کسان له دندو لرې کړي دي. یو روسي ډیپلوماټ ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو د ایران د اټومي موافقې په برخه کې د ژمنو خپل برخه پوره کړې، خو وايي د ایران په وړاندې د دوی یو اړخیز بندیزونه لا هم پر ځای دي او هغه د ایران لپاره لوی خنډونه جوړ کړي دي. ازبکستان نن له پخوانی شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 15مه کلیزه داسې مهال لمانځي چې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف د مرګ پر بستر پروت دی. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ یو ځل بیا د کډوالو په وړاندې په خپل لانجمن دریځ ټینګار کړی او وایي چې له متحده ایالاتو به بهرنیان لرې ساتي.
اوس هم سباوون کاکړ له څو اقتصادي خبرونو سره.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خل مسؤلین وایي چې د ګاونډي هیواد پاکستان د دوه مخي سیاست لکباله له دغه هیواد سره د افغانستان راکړه ورکړه له 3 میلیارد ډالر څخه 1.3 میلیون ډالر ته راکښته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له تیرو 12 ورځو په دې خوا د چمن سپین بولدک ترانزیټي لار تړلې و چې نن بیرته د ترافیک پر مخ پرانستل شوه.
لکه څنګه چې زموږ په تجارت د پاکستان سره سر بلې مخ په کمی دا دی، خو 3 میلیارد ډالر او اوس تقریبا 1.3 میلیارد ډالر ته ښکته شوي. د وخت په تېرېدو سره زموږ تجارت به د پاکستان سره ورو ورو کمیږي او حتی شاید صفر ته تقرب وکړي.
د سوداګرۍ او صنایع خونې د ویان سیام الدین پسادی په خبره د دغه لارې د تړل کېدو له کبله افغان سوداګرو ته په میلیونونو ډالر زیان واوښت چې دا کار د نړیوالو اقتصادي اصولو خلاف هم دی. د لومړي ځل لپاره یو افغاني خصوصي شرکت غواړي چې د یو چینایي شرکت په مرسته په افغانستان کې د عضوي سری د پروسس یوه فابریکه جوړ کړي. د خصوصي شرکت مشر سید احمد ارغندیوال ازادي اړیدو ویل چې د اوس لپاره دغه سری نمونه پروان ولایت ته راوړي او که نتیجه شوه نو د فابریکې جوړولو چاري به پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویان لطف الله راشد هم ازادي اړیدو ویل چې عضوي سره تر کیمیاوي سری ښه نتیجه ورکوي او په خبره چې دغه ډول سره د میوجاتو او نورو کرنیزو محصولاتو پر حاصلاتو شاغیز لري. او نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پېټرول په 240 افغانۍ او یو لیټر ډیزل بیا په 80 افغانۍ پلورل کیږي. د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او 15 شپېته پله، یو پاونډ 48 افغانۍ او 40 پله، یو ایرو 3 افغانۍ او 9 پله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 60 پله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ او زر ایراني تومن 13 افغانۍ او 50 پله.
دوستانو د کندز ولایت دالچین پل له بیا رغونې وروسته د ترافیکو پر مخ لاش شو. د کندز ولی اسدالله عمر خیل رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د ملي پوځ واکونه وتوانېدل چې پر دغه پل باندې د استحکام موقتی پل نصب کړي او د کندز شیرخان بندر لوی لاره د ترافیکو پر مخ پرانیسي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د اجمل اریان په ریپورت کې.
د کندز دالچین پل له بیا رغونې وروسته 13 ورځ مازیګر مهال د دې ولایت د سیمیزو چارواکو لخوا رسمن پرانیستل شو او له کبله د کندز شیرخان بندر او د دې ولایت څلورو ولسوالیو لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د کندز ولی اسدالله عمر خیل په خپلو خبرو کې وویل چې دغه پل د څه باندې 40 متره په اوږدوالی ویجاړ شوی وو، خو د ملي اردو ځواکونه وتوانېدل چې پر دغه پل باندې استحکامي پل نصب کړي او د کندز شیرخان بندر لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. ښاغلی عمر خیل زیاته کړه چې هڅه کوي ډېر ژر دغه پل په اساسي ډول ورغوي.
که توسط قوای مسلح دولت اسلامی افغانستان همتیمی
دی ملی اردو د انجینری ټیم کارکون که وتوانیدل چې د استحکام پل په څلورو شپو او ورځو کې نصب کړي او دغه لاره خلاصه کړي، موږ او تاسو د دغه پل د پرانستو شاهدان یو.
شاهد افتتاحش هستیم که شما میبینید.
په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان برید جنرال محمد اکرم سامح له رسنوی سره په خبرو کې وویل چې د ملي اردو د انجینری څانګې پرسنل په میدان سره وتوانېدل چې د الچین پل بیا ورغوي او لاره د خلکو پر مخ خلاصه کړي. خاغلی سامی په دې اړه داسې وویل:
ان با مردم شریف ولایت کندز مینان میدهیم که ما عملیات های خود
کندز شریف ولست داډ ورکوم چې موږ خپل تصفیه عملیاتونو ته په دې ولایت کې دوام ورکوو، څو دغه ولایت طالبانو لشتون څخه په بشپړه توګه تصفیه کړو. بلخوا د کندز ولایت د ټولګټو ریاست چارواکي وای چې دغه استحکامي پل 8 متره اوږدوالی او 4 متره پلنوالی لري او پر دغه پل باندې هغه باروړونکي موټر چې 40 ټنه وزن ولري تګ را تک کولای شي او لدې پورته وزن ته اجازه نه ورکوي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
دوستانو زموږ غږ لازاده رادیو ناوړی اوس هم د خبرونې وروسته را مطلب راخلو. په خیبر پختونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل وایي چې ولسمشر په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته په پام اړوند وزارتونو ته لازمي لارښوونې کړي چې په کې د راستنیدونکو لپاره د استوګنځایونو برابرول اساسي موضوع ده. عبدالله وحید پویان وایي چې ولسمشر دغه شان یو کمیسون او د سولې عالي شورا ته دنده سپارلې چې د هغو وسلوالو د کورنیو د راستنیدو په برخه کې هم غور وکړي چې د حکومت له مخالفت او جګړې لاس اخیستی او سوله ییز ژوند ته راګرځېدل غواړي. اجمل تورمان له ښاغلي پویان سره مرکه کړي او په سر کې ورنه د دې خبرو جزئیات غوښتي. ښاغلی پویان وایي:
رئیس جمهور پرون ماښام موږ خپل حضور ته ومنلو او د لومړی په سر کې د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې ډاکټر صاحب عمر زخیلوال خبرې وکړې او همدغسې بیا د مهاجرینو مشرانو په مختلفو برخو کې د تجارت، ترانسپورت، د مهاجرینو د ستونزو په هکله همدغه راز مختلفو برخو کې په ستونزو باندې خبرې وکړلې او په آخره کې جلالت ما رئیس جمهور خبرې وکړې چې هغه لازم تصمیمونه ونیول. ښه خبره دا وه چې د کابینې یو شمېر غړي ځان سره راوستي وو، لکه د کلیو پراختیا وزیر صاحب، د لوړو زده کړو وزیر صاحب، د معارف وزیر، د مهاجرینو یا کډوالو وزیر، د مالی وزیر چې هغوی ته هدایتونه ورکړل د مهاجرینو د مشرانو د پیشنهاداتو په اساس باندې. رئیس جمهور پریکړه وکړه چې ټولو څلور دېرش ولایتونو کې به کډوالو ته ځمکې او شهرکونه جوړېږي. دوی عاجله د 12 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه چې دا به په کابل کې په نوي ښار کې به دوی ته یو کوچنی ښارګوټی جوړوي هغه مهاجرین چې کابل ته راځي، نو دغه سی په مختلفو برخو کې لازم هدایتونه ورکړل د تجارانو په حق لاندې، هم هدایت ورکړل چې دوی د سرمایې د خوندي کولو په خاطر باندې چې دوی کله دا سرمایه انتقالوي او په هر برخه کې چې دوی خپله غواړي سرمایه ګذاري وکړي دوی باید حمایت وشي د حکومت له خوا نه. نو دغه سی د ترانسپورت په حق لاندې د افغانستان او پاکستان د ترانسپورت د ستونزو باندې رڼا واچوله او وزیر صاحب ترانسپورت ته هدایت ورکړ چې باید دغه مشکل د ترانسپورت او ترانزیت د افغانستان د پاکستان سره دا باید حل شي او یو پلاوی باید سفر وکړي.
جناب پویان صاحب، ټاکل شوی و چې په دغه ناسته کې د هغو کسانو په اړه چې پخوا د دولت په مخالفت کې ول، اوس سوله ییز ژوند ته مخه کړي، غواړي چې سوله ییز ژوند ته مخه کړي، د هغوی د کورنۍ د راتګ په اړه هم افغانستان ته په دې اړه هم خبرې وشي، په دې اړه خبرې وشوي څه نتیجه لاسته راغله؟
بله، رئیس جمهور یو ځانګړی کمیسیون د جوړولو هدایت ورکړ چې دا کمیسیون جوړ شي او مخصوصا د سولې شورا ته هدایت ورکړ چې په دې هکله باندې دوی ناستې وکړي او دغه ستونزه حل کړي. نو د رئیس جمهور هیله او ارزو دا وه چې هر څوک چې افغانستان ته راځي او د افغانستان د حکومت سره د مخالفت نه لاس اخلي او مصالحانه جنگ به حکومت سره نه کوي، د افغانستان قانوني اساسي مني او د افغانستان تر بیرغ لاندې سوله ییز ژوند غوره کوي، نو دغوی دپاره د راتګ سهولت شته افغانستان ته.
بله، په دې اړه هم خبرې وشوې ښاغلی پویان، چې دغه موده به په څونه وخت وي، څونه وخت کې به افغان کډوال افغانستان ته راستنیږي، او آیا دغه امکانات چې دي دا هم په همدونه موده کې به دوی ته برابر شي که نه؟ کډوال چې دلته راشي ستونزو سره مخ کوي، بیا به کرار کرار ورته امکانات ورکول کېږي؟
نه، انشاءالله چې ځینې مرستې چې لازم وي هغه خو باید عاجل ترسره شي، لکه د ځمکو ورکولو. د افغان کډوالو خو هلته تقریبا شپږ میاشتې وخت ورته ورکول شوی دی، نو هغوی غواړي چې دا موده وغځوي. امید لرم چې موږ داسې په څو پړاوونو کې کډوال راستنه کړو افغانستان ته.
په خیبر پختونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل عبدالله وحید پویان و چې د ولسمشر سره یې د کډوالو او البته د راستنیدونکو کډوالو د ستونزو په اړه د شوې غونډې حال راکوه. دوستانو، په همدې سره د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته راځو. د لوبو له میدان نه پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی له یاده مو باسي.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ.
السلام علیکم. د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامع پتن کې وي. محترم اوردونکو، په دې پروګرام کې مو ساس لپاره د تل په څیر یو مرکه او یو ریپورت برابر کړی چې په ریپورت کې به واوري چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي د فوټبال د غوره لیګ څخه د ترسره کولو هدف د فوټبال د نورسکلونو او ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول دي. او په مصاحبه کې اوري چې په ټالین کې د افغان ځوانانو د مویتای په سیالیو کې افغانستان درې سیالي ګټلې او یوه یې بایللې. دغه سیالي به د 2018 کال د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. په سر کې راځو راپور ته. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د فوټبال د غوره لیګ څخه د ترسره کولو هدف دا دی چې د فوټبال د نورسکلونو او ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي. د دغه فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر ازادي اړې ته وویل چې د څو کلونو را په دې خوا دا ډول سیالۍ د دې سبب شوي چې په ولایتونو او مرکز کابل کې فوټبال لوبه نور هم وده وکړي. په دې اړه سهارګل امیرزی راپور کوي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د فوټبال د غوره لیګ څخه یې هدف دا دی چې د فوټبال د 19 کلنو او ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي. د دغه فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې له څو کلونو را په دې خوا دا ډول سیالۍ د دې سبب شوي چې په ولایتونو او کابل کې فوټبال نور هم وده وکړي.
واقعا د لیګ برتر فوټبال افغانستان 4 ساله
دی وایي چې هم د فوټبال غوره لیګ سیالۍ په لړ کې چې څلور کاله تیر شوي د فوټبال د چارو پر کړنلارو او د فوټبال په پرمختګ شاغیز کړی دی.
خاغلی کارګر زیاته کړ چې هر کال د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو لوبغاړي په اتو زونونو ویشل کیږي او پلازمینه کابل کې دا ډول سیالۍ ترسره کوي. د فوټبال دغه غوره لیګ د تیرې پنج شنبې په ورځ رسما په کابل کې پیل شو. په ورته وخت کې د سیمرغ البورز مربی سلیمان بابکلانوف ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ګټو ترڅنګ سپورت د روغتیا کلی ده.
فوټبالیستو از کوچه میشه بسیار
څوک د کوڅې د لوب څخه فوټبالر کېدلای شي، خو کله چې په افغانستان کې ځوانان دغه لوب ته مخه کړي د کورنۍ اقتصاد ته ضربه رسیږي.
په ورته وخت کې د شفق ایوبی په نوم لوبغاړی چې د سپینغر بازانو د ټیم غړی دی او تیر کال د څلورم دور د غوره لیګ اتل هم شو، ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول سیالۍ دې ته زمینه برابروي چې نوي ځوانان ملي ټیمونو ته لار ومومي.
داسې ټول لیکونه ډېر ښه فایده لري، د دې طریقه موږ کولی شو چې د افغانستان ملي ټیم ته نوي داسال ته نولس کلن ولس کلن داسال دې ته لاره پیدا کړو. دا سلومتونه دي یو ولایت د پرمختګ لپاره، ځین د پرمختګ لپاره ډېر ښه دی.
د دې ترڅنګ د مرکز کابل ولایتونو څخه راغلي د دې غوره لیګ لیدونکي وایي چې دغه ډول سیالۍ په هیواد کې د فوټبال د ودې سبب ګرځي او په خبره یې چې ډېر خوښ دي چې دغه ډول غوره سیالۍ په کابل کې د امن په فضا کې ترسره کیږي. ویس احمد او حنیف هغه دوه تنه دي چې دغه سیالیو ته په ډیر شوق راغلي دي.
ډیرې کې سیالۍ دي ځکه چې موږ ځوانان چې کمی دي هغه د تشویقي چې د سپورت کې څه وخت دي د ډیرو بیکارو د لاسا د هغه نه دي بس کوي چې دی راشي او د خپل لغه څنګه ورزش دي چې د ښه دم د صحت لپاره معاشره لپاره ډیر یو کار دی.
دا وای دا لوبه ډیر جالب ده، همدا اوس زموږ زړه درزیږي او لوبه ګورو. دا یو ډیر شګام دي، زموږ خلک به پرمختګ وکړي او زه هم له ډیر لیر ځای دغه سیالي ته راغلی یم.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلون هم په داسې وخت کې د دغه لوبې د ودی خبرې کوي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یعنی فیفا غواړي چې په افغانستان کې درې معیاري سټډیومونه جوړ کړي. داسې ویل کیږي چې د دغو سټډیومونو څخه یو یې په هرات ولایت کې د یو میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شوی او دوه نورې چې ویل کېده په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې جوړ شي. په دې خاطر یې د رغېدو چارې نه دي پیل شوي چې د دغه ولایت د ورزش امیریت دې کار ته نه دی چمتو.
اوس هم راځو د مرکې په لور. په ټالن کې د افغان ځوانانو د مویتای سیالیو په لړ کې افغانستان درې سیالۍ ګټلې او یوه یې بایللې ده. د لوګر ولایت د مویتای سیالیو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د مویتای د دغه شپږ کسیزه ټیم چمتووالی به د دغه سیالیو لپاره شوي او دغه سیالۍ هدف به یوازې د دې سیالیو قهرماني وي. دغه سیالي به د 2018 کال د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې دوام ولري. په همدې اړه مې د لوګر ولایت د مویتای سیالیو مسؤل عبدالواحد سنګي سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه پوښتلې دي. ښاغلي سنګزي وویل
د مویتای رقابتونه سه تایلند کې روانه دي. متاسفانه سه دوه الکان ځوانان یې سه مسابقې ته بایللې، پرتغال ته او پاکستان ته. نور تلور لوبغاړي نور آماده دی سیم فاینل ته رسیدل سه قرار دو اتم دی اگست 2014 مصطفی حسنزاده په 15 ګرام وزن کې ځوانانو کې پرتغال سره رنگ ته داخليږي او محمد مصطفی په 50 کیلو کې تایلند سره مبارزه لري. نو سیم فاینل ته رسیدل مبارزه لري. بانو زهرا رضایی با 80 کیلوگرم که مسابقه لری اوکراین سره در دوام ستمبر که مسابقه خلاصه گی چار سنبه پور از وانده.
پا دوگه سالیو که سمر شزینه لوبغار رو گرون کرده دی؟ سمر لکان دی و سمر اینجونی دی؟
تاگ لوبغار زوانان دی او یو زهرا رضایی دا تو دو مسابقه که گتم کرده. زی لوبغار تروسا سیم فاینال ترسیده لی، یعنی تروسا فایت کوي مبارزه ګټلای دا سیم فاینل ته رسیدلای دا.
او سرنګزه سه دغه سیالي په اړه کړه تو چې سخت پیل سوی دي او آمادگی افغان لوبغاړو ورته نیولې ده او څنګه
آمادگی ځوانانو دلته تقریبا دوه میاشتې مخته دوی قرنطینه شوی ده او تمریناتو شروع کړه. په دوه میاشتې بعد دغه مبارزه شروع شوی ده. دوه میاشتې بعد دلته دوه میاشتې مخته یعنی دوی دلته تمرینات خپل تمرینات باندې کار کړه یعنی قرنطینه شوی ده. نو خلاصېږي دوام د ستمبر لکه څه خلاصېږي چهار شنبه پورې از مسابقه خلاصېږي.
محترم اوردونکو د لوب له میدانه دا ځانګړی پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو په لاس پارم.
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوریدونکو سلامونه می ومنی پورا ورک دکړل دوه کوره قدر من دوستانو د دې متر په اوریدلو سره به پدې پوښې بیا چنن د پور یا قرض پاکل خبرې کوو. د قرض پاک له قران کریم کې راغلی چې قرض ورکړي خو دې بیرته ادا کول وخت د شایدانه په مخ کې معلوم کړي، ځکه دا کار د پور له واجب په راتلونکي کې د مشکلاتو مخنیوي کوي. ځینې هغه کسان پور کوي چې مجبور وي پرته له قرض څخه بل لار نه لري، خو یو شمیر د عادت له مخې دا کار کوي. په هر شکل چې وي د پور بیرته ادا کول د پور تر اخیستلو هم مهم کار دی، ځکه له یوې خوا د پور اخیستونکي اعتبار پخیږي، له بله پلوه چا چې پیسې ورکړي د آرام وخت احساس کوي. تجربه ښودلی چې که چیرې پور په ټاکلي وخت ادا نه شي پور ورکوونکی مجبوریږي چې له تاوتریخوالي کار واخلي. له لفظي شخړو نیولې په ځینو مواردو کې ان په قتل تمامیږي. داسې کسان هم شته چې مزدورکاري کوي، د لاس په تڼاکو پیسې ګټي، بیا یې د درناوي له مخې چې یو دوست لري هغه پیسې قرض ورکوي، بیرته بیا په همدې پیسو دومره زوروي چې بیا د قرض له نوم نه هم کرکه کوي. د خوست اوسیدونکی 28 کلن اجمل لمداسې کسانو څخه دی. اجمل پسې د ګل رحیم خبرې هم اورو.
خوست کې مزدوري کوله، صبر به مې تر وای کوی، بس بیا خیر کې زر به راکړې، دا زر پیسې راکړې دي کړی داس کا وخت، بس هم د کاکا زوی مې بار بار ورزم مو بس نه راکوي، خو زه خپل ځان شرمېږم تر نن نه راکړې.
کار وسو کو چې پغاژ مونه ورکو په ودای ورکو سره غونه زبروي ورتلم بر اتلم به مته به کار نه ورکو بیرته بتلم، بس نو د تکلیف ورې دو چې زه خپل کو ته تلم آلته خو تل پاین نه موبایل دی نو، بس می کړ چې څومره حال دی اټل دومره پغاوی وی وی چې بس لکه چې دا ختم شوی مرشای کور کوم د تکلیف تر کړو، زه چې کین سره مسره کار زو کو به زه با سره به خو نه زور مې زکه چې مخپل هغه کړول دی.
د کابل اوسیدونکی کمال بیا وایي کله چې لما په مسافرت کې چا پیسې غوښتې زړه به مې غوښتل چې له بل نه یې قرض کړم، قرض غوښتونکي ته یې ورکړم. له دننه په ایران کې څو کسانو د کم وخت لپاره پیسې اخیستې وې خو یوه هم بیرته نه دي ورکړي.
قرض هم داسې ملګرو ته ورکړی چې مثال هلته خو د مسافري او زندګي و پېژانده به م سې مثال دغه د قندوز ده، بیا به م سه قرض ورکړ نو په اعتبار کې بې له موږ نه قرض واخېسته بېخي ځان به یې را ورور که، او بیا به هغه ډېرو مشکلاتو سره ګیر و په دې مخ باندې به بېخي دی له هغه وطن نه بې فرار وکړه، له یوه ولایت نه به بل ته لاړه او ځان بې غایب که، او قرضې دماغ تقریبا چې زه اوس ځان سره حساب کوم 10,000 ریاله له ما نه دغسې د ملګرو تښتولي دي نو 3,000-4,000 روپۍ کېږي. خو سبب د مشکل خو هماغه خلک دي چې کوم خلک مثال دغه چټاله پکې جوړه کی او په خپل نیټه باندې هغه خپل مرګري ته یا ورور ته یا دوست خپل روپۍ په خپل ورځ باندې ورنه کی.
ځینې وخت به داسې هم کیږي چې د قرض په اخیستونکي ظلم کیږي، قرض اخلي کاروبار ور باندې شروع کوي بیا تاوان کوي. کله چې د قرض ورکول موده پوره کیږي چا چې پیسې ورکړي د کور له وسایلو نیولې تر اولاد د قرض په بدل کې ورنه غواړي. د زابل اوسنکی نعمت الله اندړ د خپل سیمې په هکله وایي چې د کلیوال لورګانې په قرض کې ورنه بیولې.
دوی وختې شوي دي د قرض له ما سره متاسفانه چې یو م پردی وه یو م د خپلوانو له جملې سو پیسې م ورکړي دي، هغه پیسې بس په هغه مخه باندې ولاړې ډېرې ځورولې. مشکل دی چې په افغانستان کې خلک زیاتره ناداره دي، دوی په دې هیله باندې چې یو بزنس یا کار یو تجارت یو په هغه کې یو دم داسې تاوان وکړي، نور مدرک نه لري. داسې په منظمه توګه تجاران چې دي اساسي سرمایه ولري یا مارکیټ ولري یا دوکان ولري، یو هغه کسان چې مثلا قرض اخلي او جایداد لري مثلا باغونه لري، او زیاتره شخړې بدی په دې باندې جوړي. قرض یو سړی قدرت نه لري، بلاخره بیا ورځي د کور مال جن راوړي، غواوې جن راوړي، دغه د اولاد نه پخه هغه شي دی ورکه هغه جن وخت بلاخره لونې جن وړي. زما په یاد سو اقیز مو په منځ کې چې په قرض کې لونې ورکړي، وړې وړې لونې په قرض کې ورکړي، وای په نور شي نه لري لور راکه. دا تقریبا یو جنایت غوندي شکل ده، وای پور ورکړې کړه دوه کور علت یې دا چې دواړه ورکې ورکې دوه دا معنی کور خلاخ پیسې دار ده، هغه پیسې نه ورکې نه بلاخره موضوع خشونت ولا جګ ته تاسو هغه وویل په بدی نفر باندې مړ کی هغه پورشه ور کړی هغه مړ کی او پورشه خسته هغه مړ کی.
د علم اکاډمۍ علمی غړی داوود نظم وایي چې قرض ورکول او قرض اخیستل یو لغو کارونو څخه دی چې په ټولنه کې ټولنیز روابط ټینګوي، خو په دې شرط چې صداقت او رښتینولي پکې وي.
قرض ورکول د ټولنې د اقتصادي رشد لپاره یو بهترینه وسیله ده. په یو حدیث شریف کې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرض ورکول له صدقې نه زیات ثواب لري. نو صحابه وتر پښتنه وکړه چې دا څنګه صدقه ورکوي بیرته ترې ناخلي، او قرض ورکوي وغه پیسې بیرته ترې اخلي، څنګه زیات ثواب ترې لري؟ وایي چې قرض غوښتونکی تر هغې لحظې قرض نه غواړي تر څو چې هغه سخت محتاج نشي، وروستنی روپۍ ورسره خلاص نشي. اما گدا چې د هغه پیسې ورسره وي ولې نورې غواړي. نو دلته د قرض اقتصادي ارزښت او اهمیت ښکاري. خو دلته اوس یو دود دا ګرځېدلی ده، متاسفانه هغه څوک چې قرض اخلي بیا په بیرته رسولو کې ځینې وخت تصمیم نه لري، او که تصمیم لري ډیر پکې آهسته رواني، خپل نور ډیر اقتصادي کارونه به پر مخ بیایي، هغو ته اولویت ورکوي، خود قرض ورکولو ته اولویت نه ورکوي. په کار ده چا قرض واخیسته په خپل وخت و زمان کوشش وکړي چې ورته ورسوي. قرض اخیستونکی د دې امید نه کوي چې زه قرض اخلم چې دا بیا سبا را وبخي، نه، هغه د دې اراده ولري چې زه قرض اخلم او دا همت باید ځان سره ولري چې په معین وخت بیرته ورسپارم. ما دا څو ورځې مخکې نه پوهېږم کومه رادیو وه چې د هغوی د قرض په اړه دا توصیه وه چې چاته له 5000 زیات قرض مه ورکوئ، ځکه چې وایي بیرته یې نه درکوي. بیا دغه هر رادیو چې وي زما اوس نوم نه ده په یاد، داسې توصیه دې په ټولنه کې نه خپروي. دا د ټولنې اقتصادي هغه اساسات لمن جوړی، اجتماعي روابط لمن جوړی، خپل هم دغه احتیاجات دي چې ټولنه سره نخلوي. که څوک قرض و نه غواړي، بلې قرض وار نه کی، نو د اجتماعي روابط به په څه شي باندې ټینګ شي؟
دینی عالم نور الله کوثر هم د قرض پاکل وایي چې قرض یا پور په اسلام کې یو اصل دی. هغه په پیل کې د قرض پاکل خپل تجربه له موږ سره شریکوي، بیا د اسلام د دین نظره په دې اصل غږیږي.
ما په ژوند کې چاته قرض ورکړی ده، ځین انسانانو په خپل وخت باندې پاغه کرام سره چې کله وخت پوره سوی ده یا مخکې له وخت نه هغه قرض بیرته په ډیر ښه توګه ادا کړی. خو داسې کسانو د ما په ژوند کې ما لیدلی دي چې قرض ادایی نه وروستو یا د قرض غوښتو په وخت کې یا خپه سوه یا اسنان قرض نه ده راکړی، او یا تر اوسه پورې قرضداران دي چې د واده کې راشکه قرض کړي وه هغه اوس د لسو یا اتو بچیانو خاوندان دي. نو ماته ډېر عجیبه دا ښکاري چې هغه زمنې کله کله وینم چې غټ غټې زلمیتوب ته نږدې او پلار یې د واده قرض داري، او بیا دلته چې بعض خلک ډیر سپکه کلمه استعمالي چې 100 روپۍ ورواچ او دای قرضدار خلک چې قرضدار چپسي، او حال دا چې دا یو احسان دا یو نیکی دا دغه قدر وکي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله دا قرض ځان ته منسوب کړی ده. واقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الله وایي چې دا قرض له ما سره ده، او قرضدار هم باید داسې کارونه کوي چې هغه سړی نیکی نه پښیمانه کی، یا هم دا رقم قرض ورکون کوي یا هغه څوک چې قرض ورکوي هغه هم باید فنزرتون الی مایسرته وګوري چې الله وایي کله تاسو قرض غوښته هغه تنگ دستی په وخت کې به ډیر سړي باندې فشار نه راولي، او سړي ته به لږ موخه ورکوي او لږ موقب ورکوي چې دا د موقع په سبب سره هغه وکولی سي تا قرض ادایی وکړي.
قدر من اوریدونکو، اوس تمثیل ټوټه اروپا تمثیل ټوټه کې دغو کسانو پاکله خبري شوي چې د پیسو په ساتنه کې بې پروايي کوي، بیا خپل لستونو سره مخ وي.
واخزي څه شوي؟
دغه یم لکه چې سترګې دې مو ضعیفه شوې.
ستړی مو خزي، دغه پیسې واخله.
راکا
دا ولی دا د پیسو باندې څه شو کېم؟ داسې څوک اته یې؟
نو څنګه کم تعویز کم غاړه کې واچوم؟
غاړه کې ما چو لګي سمې کېره چې خرابېږي.
هو سړی خو به غو دې زړې پیسې راولې دې ته ګوره، دا تا پټیلو دې، دا دې پورو دې، دې ته ګوره څو پلاستره پی وهلې دې، دا پیسې نو زه چیرې کېدم؟
نو څنګه کوم خو همدغه پیسې دې ما داسې کړي؟
نو زه نه کومه خو دغه زړې پیسې راولې زیم دغه سیکدم.
نوې کوي ما لګي سمې وساته.
پلارا مور ته مې یو بکسک راوړه چې دا پیسې په کیسه مې کېږدي.
دا هغه د پلار لور، اوس نو بکسک هم ورته راوړه، خو موږ ته بل څوک راکوي.
خیر ده که بل څوک مونږ ته راکوي، مونږ باید سمې وساتو. دا چې بل څوک مونږ ته خرابې راکوي، مونږ هم خرابې کړو، نو دینه به څه شی جوړ شي؟
کېنه مکتبې اوس دوه سم په مکتب دې راته ویلی ده، اوس ما باندې خبرې کوي.
او خزي لور مې ښه خبره وکړه، رښتیا وایي که همدغسې ټول خلک همداسې یو بکسک واخلي، پیسې سمې په قدر وساتي، ولې به خرابې شي؟
د دې نو ورسه د لور ته بکسک واخله او پیسې باندې تا ورکوه.
همدا غسی وکوم.
څه وخت ما بکسک کې پیسې ایښي دي؟ چهار وخت دي راوړي، یا مې تر توشکه لاندې کړي، یا مې تر فرش لاندې کړي، یا مې د انوارۍ په سر ایښي. بیا مې هغه هم له یاده وځي. کله کله خو یې وړم، هغه د وړو په کندو کې ږدم.
خو همدغسې ده چې پیسې خرابیږي. لورې، باکسک راوړم درته چې پیسې مې درکولې په هماغه باکسک کې ښه په قدر کېږده.
خو پلاره، ته هم داسې پیسې مه اخله د خلکو نه چې ډېرې زړې وي، او لږ لږ ورته وایه چې پیسې سمې وساتي، ځکه که پیسې سمې وساتل شي پیسې زر نه زړېږي او دا زموږ په ګټه دی.
و لورې، څنګه وکړم؟ دوکان دی نو، ماشوم یم راوړي، غټ یم راوړي، ښځه یم راوړي، نر یم راوړي، چا ته به وایم چې نه اخلم؟ خو چې وایي نه اخلم، ټول همدغسې دي. خو ما وویل چې باکسک راوړم، ما چې پیسې راوړلې ټولې په هماغه باکسک کې کېږدی. سمه ده لورې؟
سمه ده پلاره.
آزادی